دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ در سره يم. دوستانو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او څو ریپورټونه لرو، په مخکې د دې سات خبرونه ته تاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځني سفر په مقصد کابل ته ولاړ شي. په سمنګان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې د یو کورلا موټر ټول سپاره وژل شوی دی، او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلي چې دوی د امریکا لخوا د ځینو نړیوالو تړونونو د بدلون په اړه یو اړخیزي هڅې بولي. بشپړ خبرونه واوري. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځني سفر په مقصد کابل ته سي. د افغانستان او پاکستان مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د اسلام آباد همکاري وي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته ویل افغان حکومت هیله مند دی چې د دې سفر نتیجه به د کابل او اسلام آباد نږدې کیدل وي. ښاغلی مینپال وویل
موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمهیزې همکارۍ په برخه کې د پاکستان څخه تمه لرو.
ولسمشر غني تېره میاشت ښاغلي عباسي ته رسمي بلنه ورکړه چې د دولتونو په کچه د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. په سمنګان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې د یو کورلا موټر ټول سپاره وژل شوی. د سمنګان د پولیسو ویان منیر رحیمی ازادي رډیو ته ویل پیښه د پنځشنبه په ماښام هغه مهال وشو چې یو کورلا ډوله موټر د سمنګان بغلان پر لاره له یو باروړونکي لارې سره ټکر شو. نوموړي د پیښې علت د دواړو موټر چلوونکو بې احتیاطي او له ټاکلي اندازې زیات سرعت بللی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعت ډېر کله د مرګونو ترافیکي پیښو سبب کیږي چې هر کال سلګونه قربانیان لري. د زابل ولایت د سلبستریز روختون د رغونې چارې پرون په مرکز کلات ښار کې پیل شوې. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رډیو ته وویل چې د دې روختون له بشپړېدو سره به د زابل د مرکز او ولسوالیو د خلکو ستونزې تر یو حده پورې هوارې شي.
دغه روختون په جوړېدو سره به نوي وسایل او امکانات هم په صحیح برخه کې دا روختون ولري، او هغه د زابل د خلکو به یو څه هغه ضرورتونه انشاءالله چې پوره کړي.
دا زابل سل بستریز روختون پر رغونه د عامه روغتیا وزارت له انکشافي بودیجې څخه 3.3 میلیون افغانۍ لګښت په پام کې دی، او چارې به په دوو کلونو کې بشپړ شي. دا مهال په زابل کې یو 50 بستریز مرکزی روختون شته چې د سیمه ایزو چارواکو په وینا کافي امکانات او تجهیزات نه لري. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلي چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اتومي موافقې د نړیوالې تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شوو تړونونو او موافقو په یو اړخیزه توګه بدلون بولي. د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د خپل چینایي سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغه مسلو کې واضح عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلي. نوموړي د بیلګې په توګه د ایران سره په 2015 کال کې شوی اتومي تړون یاد کړ چې امریکا پکې د بدلون غوښتن کې د په داسې حال کې چې د ده په وینا د تړون نور برخوال هیوادونه پرې قناعت لري. لاوروف د نړۍ د اقلیم په اړه هم شوی تړون ته اشاره وکړه چې د نړۍ 168 هیوادونو لاسلیک کړی، خو ولسمشر ټرمپ پکې د بدلون غوښتونکی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د دې له ډیپلوماسۍ سره هیڅ ارتباط نشته، دا په داسې حال کې د خپلو ګټو تحمیلول دي چې د نورو ګټې په بشپړه توګه له پامه غورځوي. د ایران په اړه ولسمشر ټرمپ له اروپایي پیاوړو هیوادونو برطانیې، فرانسې او جرمني چې د دې تړون له لاسلیک کوونکو دي غوښتي چې په دې توافق کې د په وینا سترې نیمګړتیاوې لري کړي کنه امریکا به له دې تړون څخه ووسي. اخوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنګټن ته سفر وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی هوګان ګیدلی پرون تایید کړ چې میرمن مرکل به امریکا ته سفر وکړي، خو نور جزئیات ورنکړل. یو جګپوري امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا او جرمني مشران به د روانې میاشتې په 20مه نیټه سره وګوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم په پام کې لري چې له میرمن مرکل څخه درې ورځې مخکې امریکا ته سفر وکړي او له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د جرمني او فرانسې مشران د مې د میاشتې له 12مې څخه د ولسمشر ټرمپ د ایران وبخې د جرمني او فرانسې مشران د مې د میاشتې له 12مې څخه چې ولسمشر ټرمپ د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې د اسلام مهلت ټاکلې مخکې واشنګټن ته سي. فرانسا او جرمني چې د نورو قدرتونو تر څنګ دا موافقه لاسلیک کړې له متحده ایالاتو غواړي چې له دې موافقې ونوسي. ټویټر وایي د 2015 میلادي کال څخه د 2018 میلادي کال تر پایه پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي چې د ترهګرۍ لپاره یې تبلیغات کول. ټویټر ادعا کوي چې دې اقدام د ټولنیزو شبکه په یو داسې ځای بدله کړي چې د خشونت د خپرولو د موادو لپاره مناسب ځای نه دی. ټویټر پرون په یو بیان کې ویل موږ د کلونو سخت کار د مثبت او مهم اغېز دوام ګورو چې زموږ سایټ د هغو لپاره چې ترهګري تبلیغول غواړي په نام مناسب ځای بدل کړی او په نتیجه کې په زیاتېدونکې توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه په لرې کېدو دي. ټویټر او نورې ټولنیزې شبکې په زیاتېدونکې توګه په ټوله نړۍ کې د حکومت تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویبپاڼو کې د وسلوالو او نورو هغه کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د تبلیغاتو مخه ونیسي. او برتانیا پرون په بحرین کې د یوې اډې په پرانیستو سره له څلورو لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې لومړنۍ دایمي اډه پرانیسته. برتانیا به د دې اډې ترلاسه کولو سره د نړیوالې بارچلانۍ په دې مهمه سیمه کې پیاوړی حضور ولري. د بحرین په مینا سلمان بندر کې د برتانیا په سمندري پوځي اډه کې به د سلطنتي سمندري ځواکونو شاوخوا 1500 سرتیری دیروي. برتانیا د پوځ چارواکي وایي چې برتانوي ځواکونه به له دې وروسته وکولی شي چې په خلیج کې د اوږدې مودې لپاره پوځي عملیات وکړي او همداراز د کښتیو لپاره به د انجینرۍ او لوژستیکي ملاتړ خدمات ترسره کړي. د برتانیا د پوځي ځواکونو یو جګپوړي قمندان ویلي چې د برتانیا هدف په سیمه کې د سمندري امنیت ټینګول دي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه اډه هم ځای پر ځای ده. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر هغې څو رپورټونه لرو. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. شاهد خاقان عباسي کابل ته تللو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د پټنځایونو د موجودیت په اړه د کابل او واشنګټن تورونه رد کړل او وویل هغه ډلې چې په پاکستان کې ترهګري حملې کوي په افغانستان کې دېره دي. ولسمشر اشرف غني تېره میاشت د دولتونو په کچه د خبرو لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته لدې پیغام سره سفر کوي چې هغه وسلوال چې په افغانستان کې نامنی جوړوي په پا پاکستان کې پټنځایونه نه لري. ښاغلی عباسی پرون په اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په پا پاکستان کې مرکزونه نه لري، بلکې برعکس د پاکستانی طالبانو پټنځایونه د ده په وینا په افغانستان کې دي.
We do not accept the narrative that there are any sanctuaries in Pakistan which result in instability.
موږ دا روایت نه منو چې په پاکستان کې بداسې پټنځایو نه وي چې په افغانستان کې د بے ثباتۍ باعث شي. دا حقیقت نه لري. اصلا نن رښتیا خبره ده چې حقیقت برعکس دی. هغه کسان چې په پاکستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کوي په افغانستان کې دېره دي. د اوسني وضعیت حقیقت همدا دی او موږ باید له همدې حقیقت سره مقابله وکړو. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی له څه ویلو ډډه وکړه، خو افغان چارواکو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه په پاکستان کې دي. متحدو ایالاتو هم د روان کال په پیل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته امنیتي مرستې تر هغه وخته ځنډوي چې اسلام آباد د طالبانو حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. خو د پاکستان حکومت د دې ډلو د ملاتړ تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لاره کې خورا زیات قربانۍ ورکړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم به کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره وګوري. د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان همکاري وي. د کابل پوهنتون استاد د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانگزای وایي چې کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر به د دوو حکومتونو ترمنځ د خبرو پیل وي، خو ښاغلي ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا خبرې مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ډېر عمیق وطن وجود لري او دا وطن ستراتیژیک وطن ده. فکر نه کوم چې پاکستان په خپلو ستراتیژیو کې کوم خاص بدلون راوړي. د پاکستان موخه له داسې حرکاتو او داسې مذاکراتو نه یوازې ځان ژغورل دي له هغه نړیوال فشار په تېره بیا د امریکې د متحده ایالاتو له فشار څخه.
ولسمشر غنی نږدې درې اونۍ مخکې د پاکستان صدر اعظم ته رسمي بلنه ورکړه چې د دوو دولتونو ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. کابل ته د ښاغلي عباسي د سفر په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان تور ولګاوه چې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې هوایی حمله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د حمله د افغانستان پر ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څرګند تیری دی. د خبر پاڼې له مخې د برید چې د چهارشنبې ورځې په ماښام وشو زیات مالي زیانونه اړولي دي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې هم د پاکستان پر پاوځ تور لګولی چې د افغانستان په ختیځ او په تیره په کونړ ولایت کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي.
و موردل چې د پاکستان صدر اعظم پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د ترهګرو مشان په افغانستان کې دي او په پاکستان کې نشته. کابل ته تر سفر یوه ورځ مخکې د شاهد خاقان عباسي دا خبره به د دواړو هیوادونو د مشرانو پر نننیو خبرو ساغیز وکړي. د پښتون احمد شیبر د ولسمشر اشرف غنی له مرستیال ویان د واخان مینپال سره د مرکې په پیل کې کړي. ښاغلی مینپال په ځواب کې وویل
د افغانستان د حکومت غوښتنې مشخصې دي او هغه د کابل په پروسه کې اعلان کړلې په ډاګه کړلې. زموږ تمه دا ده چې د دولت په دولت له پاکستان سره د خبرو په دغه نوي پړاو کې وکولای شو هغو ستونزو ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړې شوي دي د حل یوه معقوله لاره ورته ولټوو. نو موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې د پاکستان څخه تمه دروش په دې برخه کې همکاري.
بله مینپال صاحب، که فرضاً دې سفر ګټه ونه کړه او د افغانستان د حکومت غوښتنې د پاکستان صدر اعظم ونه منلې، افغانستان به څه وکړي؟
نو دا به د لیدنو پر مهال باندې معلومه شي. اوس مخکې له وخت چې موږ په دې اړه باندې قضاوت وکړو پرېکړه وکړو، ولې د خبرو په جریان کې د مذاکراتو په جریان کې کله چې مذاکرات پیلېږي په همدومره مخه باندې پیلېږي چې موږ د روانو ستونزو ته د حل یو لاره پیدا
کړو. ارګ د شاهد خاقان عباسي سفر ته هیله مند دی.
زموږ تمام دا ده چې له دې ملاقات او له دې سفر څخه وکولای شو دواړو هیوادونو د دواړو هیوادونو د روابطو د ښه کولو لپاره ګټه پورته.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی دا ویان مرستیال دا واخان مینپال و چې تاسو ورسره کابل ته دا پاکستان دا صدر اعظم دا نننی ټاکل شوی سفر په اړه مرکه اوریده. ټاکل شوی دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان نن په داسې حال کې کابل ته سفر وکړي چې په کونړ باندې د پاکستان د پوځ لخوا د توغندیو بریدونو او همدارنګه په دانګام ولسوالۍ د پاکستاني الوتکو بمباریو د دواړو هیوادونو ترمنځ نندرې راپورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې پر سرحدي سیمو باندې د پاکستان وروستۍ حمله غندلې دي او د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیرې بللې دي. بل کونړ څخه زموږ خبریال په ریپورت کې وایي چې پاکستان د دانګام پر ولسوالۍ د درنو توپونو په سلګونو ګولۍ وورولي او څلور ځلې د دې هیواد هلیکوپټرې د دانګام خاورې ته داخلې شوي او بمباري کړې دي. په اړه یې د روح الله انوري ریپورت اورو. ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
د دانګام یو تن اوسیدونکي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو لسو ورځو د پاکستان پوځ هر ورځ د درنو توپونو په سلګونو ګولۍ راولي او نن سهار د پاکستاني ځواکونو هلیکاپټرو هم د دوی سیمې بمبار کړي دي.
یو څلور ځله راوخت پنځه څلور کله هلیکاپټر وی او یو ګنټه بمبارې کاوه خو برابر او پرون جټیانو کړی و او نن هلیکاپټر وی ټول په بارډر نه دی خو په انتهای دی خو برابر اوسې دوه کیلومتر ورته تر مزر دی کاوه توپونه خو په انتهای ډېر زیاتې د سرګول سره او ترپمال سره او لټې کانډ او کدی بارډر دی واړو مړی اوخته دا دونه بمباری وکړه چې ځنګل منګلې ولا خرابې شلې.
هغه وای د پاکستانی او توپچی او هوایي بریدونو په وجه ګڼو خلکو خپل آباد کورونه پریخي او په نږدې ځایونو کې خپلوانو کره اړولې دي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی او هوایي ځواکونو هلیکاپټرې د دانګام حریم کې داخلي شوي او بمباری کړې ده.
سهار اته بجې یو ځل بیا د پاکستاني نظامیانو هلیکاپټرې د پرزي کرښې نه دې خورا اوښتي دانګام ولسوالۍ د شهیدانو سر ساحه کې بمبار کړی دی. بېرته تللي خو د تلفاتو په اړه ساحه لرې دلته د تلفاتو په اړه معلومات نشته. کلته بانډې دي او د خلکو فکري کورونه زیات نشته. د څلېرې ساعتونو کې د شپږ سوه نه بره شپږ سوه اووه اتیا پورې مرمۍ په دانګام باندې یوازې په دانګام باندې راغلي کولې نیسم یو ماشومه پکې ټپي ده.
مصمم وایي کومې کورنۍ چې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کېږي د هغوی د دقیق شمیر معلومولو او مرستو کولو لپاره دانګام ته د سروې ډلې تللې دي.
په دې اونۍ کې تر اوسه پورې چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړي په دې اونۍ کې د درې سوه نه زیاتې کورنۍ یوازې په دانګام کې بې ځایه شوي. هلته د سروې ټیمونه هم تللي ولسوالۍ ته چې څو د کورنۍ سروې کوي او د لومړنۍ مرستې ورته ورسېږي.
د کونړ پر خاوره د پاکستاني ځواکونو توپچی او هوایي بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو حالاتو سمولو لپاره د پلاو تګ راتګ پیل شوی او هیله ده چې سبا د جمعې په ورځ د پاکستان لومړی وزیر کابل ته سفر وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غونډه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې تودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو اسی خپل پاچایم.
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نتکی واوري.
چاودي چاودي ګوتی پسرو اننګورا کشکړي د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوګو زایمنی.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږی محبوبې څلور میاشتو ماش مې هم راغله ټولې روپۍ مې دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغه خسته. په پیل کې له فرشتي مرسل څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګر یا سارونندارتون پرنيستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګر یا سارونندارتون پرنيست. په دې نندارتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګرۍ، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې د دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې، زیاته یې کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي، او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقي نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشیل ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دې وڅېړل شي او د حال په مخابله بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړي دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر، د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر، د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، پکې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والی ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربېره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهانوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري چې دغه میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمیر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړه شوې و. په دغه لوی پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړو. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردیدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په چیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په چیرو کې پسرلی، لکه وچې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لویه غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولسو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلات لاس کړی دي، دا اوس هم یوازنی هیله ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالۍ ته د حل لارې پیدا کړي.
یوه تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زېږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه دي جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیلي برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنګونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی لالزار په وینو سر دی
ته له هوسایستړی زیم لستړیاستړی ته هم وایه زه هم وایم څوک په ویتر ماستړی
دل توس غمونه دی خوشک لیکن شکاری شکل گلابونه او ریدک لیکن شکاری
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې وه چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
لیکوال څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچېد او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال شاعر څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي، د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواښاد بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دي چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېست او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده هلته د استاد خادم سره
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواښاد بختانی په نوم ونوموي.
ارواښاد عبدالله بختانی صاحب معرف لپاره هم ډېر کار کړی دی او تر ټولو مهمه لا ده چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دوی به ډېر سفرونه کول کلو او بانډو ته واچته تله ده هلته خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو دې لپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي پوهنې ریاست وپتهله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سره رود رسوالۍ کې یو ښوونځی د ده په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کوم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغه کې به هم د ارواښاد بختانی انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواښاد استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1904 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږیدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر یې ناچاپه پاتې شول. لاربي او روسي ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1906 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو، هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یازمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو ریدی ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دوه میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا ویلي چې همدغه دوه میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واښې، دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږې څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته د ګلانو په اړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشنه کیږي، د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دغې نه وروسته بیا په د حمل د پنځلسمې نه وروسته د سور تر پنځلسمو یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوئ کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راتوې دا دلته په دې دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
من وخت نا وخت د دغه مشاعره ځای بدلو، کله چې ګورو حالات ته چې سم دي، امنیت دی، بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به د ډیر دي، د اسقلان ساحه ده، مونږ هلته خپلې اونیزی مشاعرې هم کوو. کله کله دغه اونیزو مشاعرو د پاره مراوزو او په غریدیو ګلانو کې مشاعرې کوو تر څو چې دا ګلان وي. او دغې نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دې نه چې یا اونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره، د عادي یعنی دغه مشاعرو نه پرته داسې یو فوق العاده غونډې نیسو، دغه میلې د پاره دلته راځو او میله کوو.
مزل مزل سړی کړي دغه کندې د څه شي
دلته؟ ما مخکې یادونه وکړه چې د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمی څري، دغه واښه چې وچ شوي میږې ته استفاده کوي او هغه خوري، دغه وچ واښه خوري. بیا په ځینو ځایونو کې دغه دښته تقسیم تقسیم د هر څوک خپله ساحه پیژني چې دغه زما څړ ځای دی، هغه د پلاني څړ ځای دی. کله چې جمعې کې واوره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي، دغه ځینې دا دښته کني، دښته کني دی کې یو غټه کنده جوړوي، بیا دغه د دښتې واوره راټولوي په دې کنده کې، یا چې تخته کوي د پاسه پی ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیک اچي او خاوره پی اچي چې دغه ویلی نشي. دې ته یو پیپی خي، کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ په پرخ کار کوي او هغه ته یو بوشکګ دی، دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویل کیږي، دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي.
من کی یو کم پلاستیک ورته چې کنه
پلاستیک ورته چې هغه وبو سافره ووزي او دغه واوره جذب نشي. نو په همدې خاطر باندې دغه ځینې ځینې چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د اوبو د پاره خپل ترتیبات نیولې، ځکه په وړي کې به دلته د اوبو را رسول ګراني او د څښاکو به نه پیدا کیږي، نو دوی د همدې نه استفاده کوي. ځکه بیا ځینې ځایونه چې سوري سوري خو دغه شپانه ورسره تر امغه وخته پورې دلته وي تر څو چې د دوی رمې دلته وي، کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيږي، یالته بیا واخه شنی هغه واخه چې ختمیږي ژمی کیږي او دوی د ژمی بیرته تل راځي. د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د ژمی لپاره استفاده کوي، دا خلک راټولوي جمع کوي او بیا په ژمی کې
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې. دغه امنیتي ستونزو د اودان د دښتې په هغه فرهنګي میلو دلته ناستو باندې څومره اغېز کړی؟
امنیت د کندوز د میلو دپاره یوه ساده او دغه ناامني چې اوس رامنځته شوې په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې بدلته راتلې هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي، د کورنیو سره راځي، یا په ځینې وخت کې پولیس راځي، هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو پام دې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي، بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي یا هغوی په دښته کې قسمه کوي تر څو د دغه خلک ډاډه اوسي او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه د دغې نه خوند واخلي.
سکالم د ریدی ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی؟ آیا دغلته په دغه اودان دښته کې به یې کوئ چې ریدی ګلان را وغوړي که نه؟
نو سکل ګورو که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو، او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پولیس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې موږ مشاعره کړې ده د هغې نه پرته چې مشاعره وشي، بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې دپاره راشي دښتې ته چکر ووهي.
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه، دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې موږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته، ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعره کولې تقریبا دیرش کسا پنځه دیرش کسا داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولی اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځه لس کسا شل کسا.
خانو نیازمند صاحب، ما دا هو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتر خو بتللي نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلا جان استاد یو سروکې ویلې وو چې ریدیه ګلا ګلا ریدیه ببو جان یې لږ وړه
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات تی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیش غرمه وکا زوایم چې زمو مشکلات تی دل تخنیم. د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوسره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرې موخه خپل ارمانونو تجربه ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سټوډیو مشیار کول راشي.
مننه مبو صاحب، کور مو ودان سی بلنه مرکه.
دوست صاحب ولی شیر لیکي؟
مننه زه په دې خدای مې چې زما شاعرین داسې د خی هیڅ پیغام مونږ لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي لغی نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اورېدونکو یا لوستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی بی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه، لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راونغښته وړاندې دی؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پېژندل، زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم، او هغه غزل و ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و، خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی و. همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګڼل.
هغه وخت کې تاسو سره مشران شاعران هم و، اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران، د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره؟
ولې نه، کله به مې چې له هغو سره مخ کېدو، خصوصا اجملان زما استاد دی، ما ته املا اجملاند ښودلې ده. زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخ ته ناشوایم او درته پې تورې لیکلې دي. ما ته یې د کیسې ژبه ښودلې ده، ما ته یې د شعر ژبه ښودلې په وروستیو کې، ولې لارښوونه یې راته. نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیک لوست نه پوهېدو، نو ده به راته وي چې تاسې کیسهییز ادبیات ولولئ، او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسې کوی شئ ډېر پرمختګ وکړئ، مثلا لیک و لوست ته. یو مار رښتیا هم هماغه د آن صاحب لارښوونې تعقیب کړې، او زه ترې مننه کوم او دوام ورته کوم.
داسې ویل کېږي اکثره ادب پوهان په دې عقیده دي چې وایي دا د شاعر پوستکی ډېر نازک وي، او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو وي چې شاعر هیڅ پوستکی نه لري، ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه، ټول نزاکتونه ډېر په اسانۍ سره دی حس کولی شي. بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړی تګلار لري، ځینی حساسیتونه، ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ دی حس کولی شي. هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولی شي او ستاسو په شعر تاثیر کړي؟
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نورو سره شریکم. که ووایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نورو وګړو نه ډیر اساس وي، هر څه چې ګوري د هغې په اړه باندې زر فکر هم کوي او ښایي زری منظوم هم کوي. اوس هر شي ته د چا فکر نه وراوړي، د عادي وګړي کله کله که تاسو شوي وي که نه چې خولې نه دي وتلي، یو باید دې لوستی چې کاش دا ما لیکلی. وګوره شاعر څومره حساس دی، تر تا مخکې هماغه تجربه چې خپل دی خپله ده هغه راخیستې ده، او تا ته ارمان در وستو چې کاشکې دا ما تر د مخکې کړی وي. نو تجربې شریکې دي، خو شاعر ارز کی احساس ته زما احساس یم د زینو مسائل سره
دوسر زخت په دې عقیده يم چې د شاعری لپاره ز چوکاټ تدیر احمد نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کی ماته دا ډیره مهمه نه یی اکثر وخت کاغه د آزاد نظم چوکاټی که د غزل چوکاټی که د مسنوی چوکاټی که ورته نور چوکاټونه یی خو چې په کوم برخه کې ملاس بر شو شعر لیکم همدا ښه نور کېدای شي یو شمېر لیکوالان وي ستا خپله باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډېر کوي
بالکل زه خپله په همدغه عقیده یم چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي که په چارپره نظم یا کافی اول نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډېر دې طرفدار نه یم غزل کې بخایي مثلا ځکه د غزل جولۍ چې دا ډېره تنګه ده ولې د نظم ازاده ده زه کیسې کوم او هغه په غزل کې نشم کړی او دا راته بیا نظم کې خوند راکوي
تو صاحب زه غواړم په دې وخت کې اورېدون کې به هم ډېر په تلوسه کې چې ستاسې نظم واوري یا د غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام ته راتلې تا ماته ویلې چې ما یو نوی نظم لیکلی
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ما ته ډکلمه کې ځکه ته خو په ډکلمه کې هم ځانګړی استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغو کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم خای هیڅ نوم خدا مې اورېدلی چې زه ډېرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله ما وراومه له ډېرو اندېښنو نه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یار و خبریال وم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه و زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلمه راسره به و په لاس کې کتابونه هغه دا بیا هغه سترګې چې وراوړي اورېدل به مې د شانه آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم خدا ښه وه په زرګونو خلکو ګران وم له پنځوسو جنکو سره مې تار و چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خورې کنې چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړې او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي
نتکۍ د شپې خاموشي په خورېدو وه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه یې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو د ورېځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي اسما پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبی آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه. چاودي چاودي ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ. غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن خو کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده و. اسما لکه د لیونو په څېر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ. یا الله، د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی. زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه. دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څېر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تیخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې درېغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم له ورایه ښکارېده، لکه چې دې هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنگ یې تک ژړ شو. د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې را ووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت وو او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چک کړ. لزانه سره وبونګیده د بالښت دلاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال اخلو. دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیا څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپل تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله بل غورا ګوپ ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده او مورخانو هم کوجران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا پر روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیز رڼا دلمر خپره سوا، گهیز رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا سما رناسی، نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا سما رناسی، نبا شاہی را تا پخلاسی، بیلی گی پیرے اوس تیون راغ ہے. د چختن پار دے چی ہیر می نکڑی، آغل یا مخ چی پیا نکڑی، اوربل دی پری خوی وا تکڑی، پر ما د بل ور کړهوند راغی، پر ما د بل ور کړهوند راغی.
شعر د پیغام او مفکوری ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سر میدان کې خپل شیرینی ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکلی. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکلی: زما خوږې محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږې محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا زل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو، خو ته تشویش مکوا خود تشویش مکوا شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم ګټو زما خوږی محبوبی زما خوږی محبوبی څلور میاشت ماش می هم راغله ټول روپۍ می دي ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه زما خوږی محبوبی څلور میاشت ماش می هم راغله ټول روپۍ می دي ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغه باندې می ځان ته بیرغه خسته نو چې کله درغلم نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالۍ توړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا به څنګه ده رښتیا ابه څنګه ده زما سلام پرې وایا وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړ یم کوچنی هلک څنګه ده کوچنی هلک څنګه ده په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی خوږی ډیر پام پی کوا او دادا ته وایه چې جماعت ته یې وړي غوټۍ خورکۍ څنګه ده غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوا یې ښکل کړه او ورته وایه چې